و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که پاکستان اصلا جای تروریستان است و پاکستان تروریستان را تجهیز میکنه و به افغانستان میفرستن. تشکر از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم اسمت ساروان در برنامه پیش رو با شماست.
قدر منو اوریدون که السلام علیکم یو طالبیم و دیخ پروانی تز اسمت ساروان هر کلیکم پریخ پروانی که به وابری د افغانستان دفاع وزارت وی نړیوال متحدان به په افغانستان کې د جنگیدونکو تروریستانو په ملاتړ کوونکو فشار زیات کړي. په ننګرهار کې د هسکې مینې بې ځایه شوې کورنۍ شکایت لري. دا او نور موضوعات په دې خپرونې کې وړاندې کیږي. لومړی خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد له خاورې د پاره چنار د حملې په اړه د پاکستان د پوز ادارات کړه. پاکستان د افغانستان لپاره نوی سفیر وګمار او قطر ویل هیڅ پوزي اقدامه بیره نه لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد له خاورې د پاره چنار روسي حمله رد کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې قربانۍ ورکوي او پر خپل خاوره تروریزم نشي زغملی. د پاکستان پوز پرون شنبه وویل چې په پاره چنار کې وروستۍ تروریستي حمله د داعش وسلوالو له افغانستانه کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د پاکستان دا اداره رد کړه او هلته د کوټې میرانشا او پېښور شوراګانو فعالیت ته اشاره وکړه. ښاغلی رادمنش وویل د تروریستي ډلو ملاتړ کوونکي څرګندي او د افغانستان حکومت په خپله خاوره کې تروریستان نشي زغملی. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د اړیکو د شکولو لپاره په کابل کې خپل نوی سفیر معرفي کړ. د پاکستان ډی ډی ټایمز ورځپاڼې پرون شنبه راپور ورکړ چې صدر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو د شکولو او د تورونو د کمولو لپاره زاهد نصر الله په کابل کې د پاکستان سفیر ټاکلی دی. د هرات د استناف څارنوالۍ رئیس خواجه عبدالحق احمدي وایي شپږ سوه مشکوک غلې محاکمه کړي دي. شغلی احمدی پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل چې دا کسان د روان کال له پیله ته نیول شوي او محکمو ته معرفي شوي دي.
در حدود 600 نفر مظنونین سرقت
نږدې له 800 مشکوکو غلو سره قانوني چلند شوی او ټول تورن کسان له استثنا پرته محاکمه شوي دي. په شپږ پنځوس موردونو کې هغو په وسلوالو غلاوو کې لاس درلود. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالې غلاوې ډېرې شوې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د هرات د یوه ښوونځي شپږ زده کوونکو ته د ویزو له ورکولو ډډه وکړه. د فوربس خپرونې د راپور له مخې د زده کوونکو دا شپږ کسیزه ډله په واشنګټن کې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره واشنګټن ته روانه وه. فورس خپرونې پرون شنبه لیکلي دین جنو داسې روبوټ ماشین جوړ کړی چې او بپا کولی شي زده کوونکي. فاطمه فوربس خبرونې ته ویلي موږ غواړو نړیوالو ته ښکاره کړو چې موږ قابلیت لرو خو چانس ته اړتیا لرو. د فاطمه او د هغې د پنځو نورو ټولګیوالو ماشین به په سیالۍ کې د ګډون لپاره واشنګټن ته واستول شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د نړۍ مشرانو پرون شنبه د جرمني پخوانی صدر اعظم هلمت کول ته چې د ختیځ او لویدیځ جرمني د یو ځای کېدو نقشه یې جوړه کړې وه د درناوي وروستي مراسم په ځای کړل. په دې اړه مراسم په ستراسبور کې د اروپایي پارلمان په ودانۍ کې جوړ شوي وو. هلمت کول و اتیا کلن و او د جون په شپاړسمه مړ شو. هغه لومړی سیاستوال دی چې د درناوي لپاره یې اروپایي اتحادیې رسمي مراسم جوړ کړل. د هغه تابوت د اروپایي اتحادیې په بیرغ کې نغښتی و او د اتحادیې د غړیو هیوادونو مشران د درناوي لپاره ورته ودرېدل. د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلوی دیونکر وویل نن موږ له هلمت کول سره چې جرمنی او اروپایي و له داسې وفادار ملګري سره چې لسیزې ملګرتیا را سره وکړه خدای پاماني کوو. هلمت کول شپارس کاله د جرمنی صدر اعظم او په دې موده کې د اروپای اتحادیه ترمنځ د نږدېوالي او شراکت لپاره مهم کارونه وکړل. قطر پرون شنبه وویل چې د یو شمېر عربي هیوادونو د ضرب العجل د ردولو له امله له هېڅ پوځي اقدامه ویره نه لري. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر تېره میاشت له قطر سره خپلې سیاسي اړیکې پرې کړې او پر قطر یې تور پورې کړ چې د ایران او تروریستي ډلو ملاتړ کوي. دې هیوادونو قطر ته د خپلو غوښتنو یو لیست وړاندې کړ او د جولای درېمه ضرب العجل ورته وټاکه. عراقی چارواکی وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موسل په زاړه ښار کې یو شمېر نورې سیمې ونیولې. دوی وایي د دغو سیمو چې په عراق کې د داعش په لاس کې پاتې وروستۍ سیمې دي، د نیولو په عملیاتو کې په لسګونو سخت دریځې ووژل شول. د عراق د ګډو ځواکونو ویاند یحیی رسولي پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل عراقي پوځیان د موسل په زاړه ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د همداراز وویل چې د اسلامي دولت یا داعش ډله اوس یوازې په څو استوګنو سیمو کې کنټرول لري. موسل درې کاله د داعش په ولکه کې وو او اوس داسې ښکاري چې د دغه ښار د بیرته نیول کېدو لپاره د عراقي ځواکونو عملیات مخ په ختمېدو دي. د اسرائیل پوځ وایي وروسته له دې چې د اشغالي جولان پر لوړو د توپ دوې ګولۍ ولګېدې، د دغه هیواد پوځ د سوریې د پوځ خلاف ځوابي ډزې وکړې. د اسرائیل د پوځ په یوه خبر پاڼه کې چې پرون شنبه یې خپره کړه، ویل شوي اسرائیلي ځواکونو د سوریې د پوځ د توپونو هغه ځایونه پراخه کړل چې ورڅخه د جولان پر لوړو ګولۍ ویشتل شوي وې. او د روسیې دولتي خبري اژانس تاس وایي د تاتارستان جمهوریت زینسک ښار ته نږدې د یوې لارۍ او یوه بس ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه لس تنه مړه شول. تاس خبري اژانس د پولیسو د سیمه ییزې ادارې د ویندوی له قوله وویل دا پیښه نن یکشنبه سهار وختي وشوه. ویل شوي چې له ټکر سره سم په دواړو موټرونو کې اور بل شو. خبرونه مولا اصدی رادیو څخه واوریدل. د اصدی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د روانې خبرونه په دوام کې د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال متحدان به په افغانستان کې د جنگیدونکو تروریستانو په ملاتړ کوونکو فشار زیات کړي. د ننګرهار د هسکی مینې بې ځایه شوي کورنۍ وایي
چې موږ دا څلورم ځل دی که درېیم ځل دی چې موږ د حکومت را په کډه کې راته چې موږ عملیات کوو راشي بس یو ځای پورې اندازه لاړ شي او نور بېرته په خامه ویره شي.
پاکستان وایي د پړچینار حمله په افغانستان کې میشتې داعش ډلې کړې. خود افغانستان دفاع وزارت دا اداره دوی د پاکستان پوز وایي ډیورنډ کرښې ته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نږدې 340 پوستي جوړوي. د کندوز تخار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي د امنیت له نشټوالي شکایت کوي.
کندوز تخار په لاره کې طالبان دي، مسلح افراد غیر مسؤول دي. یو خواهش لرو د دولت نه چې دا لاره خو زر تر زره خلاص کړي.
د یو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.15 سپه په لوی شارونو کې او د غرس په نور افغانستان کې په منځنۍ سپه 12.5 نیوي اوریدای شي. د دې خبرونه په دوام کې البته په دوهم نیمای کې تاندې څنګه او حقیقت سره 19 پروګرامونه لرو. خو لومړی راپورونه د هسکی مینې ولسوالۍ بې ځایه شوي کورنۍ د خپلو سیمو امنیت غواړي. دوی وایي دا یې لسمه ورځ ده چې ورته ویل شوي چې عملیات پیلېږي خو د عملیاتو څرک نه لګېږي او د دوی کورنۍ په ډاک کې سره لمر ته پرتې دي. د هسکې مینې ولسوالۍ قومي مشران تاییدوي چې د داعش تر ټولو لوی مرکزونه په همدې ولسوالۍ کې دي. له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د هسکی مینې ولسوالۍ داخلي بېځای شوي کډوال له حکومت د خپلو سیمو ډاډمن امنیت غواړي. دغه کډوال وایي له تیرو لسو ورځو راهیسې ورته د الوتکو په واسطه پاڼې غورځول شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. دوی وایي په دغو پاڼو کې له عامو خلکو غوښتنه شوې چې خپلې مینې خالي کړي ځکه امنیتي ځواکونه په دې سیمو کې ځمکني او هوایي عملیات پیلوي. دغه کورنۍ وایي دوی د اختر په ورځو کې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته راکډه شوي چې نن یې لسمه ورځ ده. د دوی په خبره زنانه ماشومان او سپینګیری سره لمر ته په ډا کې پراته دي او وایي د دې هر مشکل ګاللې منلې خو په سیمه کې دي ورته امنیت خوندي کړي.
مریض د ټولو نه خلک را پکټه شوي نه داسې را کډه شوي دي چې موږ ته خبر وشو چې بمبار کږي مرګره او کوزر ځي کوزر ځي او موږ را پکټه شو او بمبار راغی. دې مشکلاتو سره مخامخ یو چې نه ځای شته. ټول اول زما بچي په هغه کې پراته دي سرې ګرمۍ کې نه اوبه شته. کیسه دا چې موږ دا څلورم ځل دی که درېیم ځل دی چې موږ د حکومت را پکټه کوي راته چې موږ عملیت کوو موږ خلک دغه ځای نه ورکوو او دغه ځای نه چپو راشي بس یو ځای پورې اندازه لاړ شي او نور بېرته په شا باندې راشي په شا باندې راشي اډیواله موږ ته وګور وکړل شي هغه کې موږ داسې غواړو چې موږ امنیت او سوله غواړو. موږ نه مواد غواړو نه غنم نه خدای فضل دی وږي وو نه د غوړیو د چینه وږي موږ خاص امنیت وږي.
د هسکې مینې ولسوال سازوالي بیا د داخلي کډوالو دا اداره د ویچې ګوندې حکومت ورته خبرداری ورکړی چې خپلې سیمې پرېږدي. نوموړی وایي دغه کورنۍ د داعش وسلوالو د زور زیاتي له امله کډه شوي.
موږ نه د ولایتي ادارې په امر باندې دا خلک رېستي. دا خلک د زور او د ظلم او د دهشت نه راوتي. موږ ته چا دا هدایت نه دی کړی چې تاسو وطن خالي کړئ. وطن چې خالي شي حکومت په چا کړي. موږ دلته چا ته پراته چې دا خلک ټول وځي. موږ به دلته شی وکړو. موږ د خلکو د راغلي دي ولس راغلي.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ قومي مشران وایي هسکه مینه د پاکستان سره ګډه پوله لري. که حکومت امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو نه یوازې دا چې دا ولسوالۍ به سقوط وکړي بلکې نورو ولسوالیو ته هم خطر پېښېدلی شي. دوی وایي داعش وسلوالو ته ټول اکمالات او قاچاق د همدې ولسوالۍ له لارو کېږي.
زما نوم خلیلرحمن شینوار زه د هسکه مینې د قومونو د شورا رئیس یم. زمونږ د بالا ولسوالۍ داسې یو مهمه ولسوالۍ ده چې دا د ډیورند د کرښې پله عمومي د داعش او د طالب د اکمالاتو او د تګ راتګ عمومي لاره ده. که چېرته دغې باندې توجه ونه شي نو د یوازې نه دی بالا ولسوالۍ ډېر ولسوالیو ته خطر دی ځکه په دې مهمات راځي. په دې روزمره کچرې راځي په اتیا سل کچر دې خوا ځي اتیا سل اخوا راځي معدنیات هم روان دي مخ په پاکستان باندې دې خوا ته وروره ګوله نه بیا حکومت شته دی تر ولسوالۍ پورې زموږ او ستاسې حکومت او نور پورته دره ټوله د طالب او د داعش نه ډکه ده.
غلام فاروق همت هم د هسکې مینې د قومي شورا غړی. نو موږ غواړو چې ولسونه د دغه مشکلاتو نه چې دا کم دي باید دولت په دې کې جدي اقدام وکړي او دغه مشکلات د دې خلکو یو طرفه کړي او دوی سره کومکونه وکړي.
د هسکې مینې ولسوال سازوالي که څه هم په دې ولسوالۍ کې د داعش تر ټولو لوی مرکزونو فعالیت مني خو وایي د ولسوالۍ سقوط هسې یو خیال دی.
داعش دلته خو قوي مرکزونه ګورګورې کلاو شیخه درې ناوه ورته اوغوس کڅو څلور مرکزونه دا قوي مرکزونه دي. په دې کې ټریننګ ځکیم لري په دې کې نظامي مواد ځای په ځایم لري په دې کې راډوم لري او په دې کې کافی کسان افراد هم لري. کله چې جلال آباد سقوط شو بیا به دې بالا دا بله ورځ ما والي صاحب ته مې ویلي چې د دې جلال آباد سقوط نه به دې بالا وروسته سقوط کوي.
د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومته په خپلو سیمو کې وسلوالو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوي خو زیاتوي چې د عملیاتو وروسته دې په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي تر څو وسلوال بیا ونه توانېږي چې په یاده ولسوالۍ کې مرکزونه جوړ کړي.
د هسکې مینې د اوسیدونکو شکایت مو د شاه محمود شینواري په راپور کې واورید. ځینې افغان چارواکي تور پورې کوي چې د داعش سخت دریځو ته له پاکستان هم مرستې رسیږي خو پاکستان بیا پرون وویل چې د کرم ایجنسۍ د پاړه چینار وروستۍ خونړۍ حمله په افغانستان کې همدې تروریستي ډلې یعنی داعش کړی ده. د افغانستان دفاع وزارت سمدستي د پاکستان دا تور رد کړه او ویل چې افغانستان د تروریزم قرباني دی. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ پرون وویل چې په پاړه چینار کې وروستۍ تروریستي حملې د داعش وسلوالو له افغانستانه ترسره کړې دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسؤل تورن جنرال آصف غفور اکسپرس نیوز ته څرګنده کړه چې په پاکستان کې د بریالیو پوځي عملیاتو له امله تروریستان ځپل شوي او د خیبر پښتونخوا او کرم ایجنسۍ شاوخوا نږدې سیمو ته یې پناه وړې ده. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پوځ له تروریستانو سره په مبارزه کې هره ورځ قرباني ورکوي او افغانستان د تروریزم د قرباني په توګه د سولې پر اهمیت ښه پوهیږي.
ما میدانیم که تروریست ها از کجا تمویل و تجهیز میشن و ما به هیچ صورت
شغله ردمنش وایی تاسو خبری از چه تروریستان لکوم از آیا تمویل او تجهیز کشی موش هیچ علاقه لده سره ندارو چه بل هیواد لستونزو او تهدید سره مخامخ شی. موش دخپر و قربانیان و لعمل ده سوری پرزشت شپویجو موش تر لتروریزم سره ده مبارزه لپاره ده طولی سیمی همکاری غشته ده. شغله ردمنش زیاده کرد چه لپاکستان های غشته نکری چه که ده پولی ده غاری ته ده تروریستان و پاره معلومات لری ده افغانستان له حکومت سره ده شریک کریم.
ما در برابر همه آنچه که اونها یا هر کسی برای ما معلومات
شغلی ردمنش وایی مشتا که پاکستان یا بل هر هیواد معلومات راکلی پده شرط چی دو تروریستانو دو زای سرگندوان اپکی شوی بی پرزدی اقدام کو خود تاسو خبری از چی در کویتی شورا در میرانشا شورا در پیشور شورا هم داوز فعالی دی از مش در هیواد پرزد فعالیت کوی در دادی پا پاکستان که هم حمله کوی د پاکستان د پوز د مطبوعاتو مسول جنرال آصف غفور ویلي سرحد ته د تروریستانو نږدېوالي او د هغوی تمرکز پر پاړه چنار د حملې زمینه برابره کړې ځکه د هغه په وینا هغه سیمې تروریستانو ته نرم او آسانه هدف و. د جون په درویشتمه نیټه په پاړه چنار کې په غبرګو حملو کې لږتر لږه 2 اویا تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. تر 14 وروسته د پاړه چنار خلکو له خپل حکومته د امن غوښتنې تحسن پیل کړ چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځ تر خپلو ادارو لاندې ستراتیژیکو اهدافو ته د رسېدو هڅې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجی او 14 دقیقې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه به تر دې وروسته پر هغو ډلو فشار راوړي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. دغه وزارت ویاند په کابل کې پرون نیوې خبرې غونډې ته وویل چې دا پریکړه په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې شوې ده. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بروکسل په ناسته کې دا موضوع چې پر هغو کړیو به فشار راوړل شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیری د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د بروکسل په ناسته کې د افغان ځواکونو د سنبالنې تر څنګ د ناټو غړو هیوادونو وویل چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. ټو غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي او یا هم د جنگ د دوام عاملین دي. په ورته وخت کې دا پریکړه هم وشوه چې پر طالبانو یا هغه ډلو چې سوله نه کوي سیاسي او نظامی فشار راوړل کیږي چې دې مسلې موږ د سولې ټینګښت هیله من کړی یو.
بنان ما ایرازی خاطر ما میګم چې امید عزیز کې جنگ در افغانستان زو تر ختم شو.
که څه هم خاغلی وزیري د کومچا یا هیواد نوم وانه خیس خو تر ډیره په افغانستان کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ تورونه پر ګوندی هیواد پاکستان پوری کیږي خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړی دي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه د پنځشنبې په ورځ وشوه چې د یادې موضوع ترڅنګ د افغان ځواکونو پر سنبالنه هم پکې پراخې خبرې وشوې. ټاکل شوې چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې هم چې خایي د روانې میلادي میاشتې په نیمایي کې اعلان شي پر پاکستان فشار راوړل شي چې په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت پر هغه کړیو چې له ترهګرو ملاتړ کوي د فشار ترڅنګ د افغان ځواکونو سنبالنه هم مهمه بولی. خغلی وزیری وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت او په ځانګړي ډول د دفاع وزارت هغه 4 کلن پلان هم تایید شو چې پر پلي کېدو به یې د په خبره افغان ځواکونه له هر اړخه په پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه یوسف امین زازی وایي نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د سنبالنې ترڅنګ پر پاکستان هم دا فشار راوړي چې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
نړۍ سیمه د افغانستان دا په اور کې سوځي. یو لویه انساني فاجعه مخ ته راتلونکې ده، ډېره لویه. او که چېرته نړیواله ټولنه او امریکا بعضې هېوادونه که خپلو ژمنو تعهداتو ته دوی ونېدرېږي، وفا ونېکړي او بیا د خلکو وغولوي، جهانیان وغولوي، نو دوی به د یو لوی انساني بشري ناورین دوی مسؤول.
د ښاغلي زاجي په خبره که نړیواله ټولنه بیا هم د تیر په څېر پر پاکستان د فشار راوړلو د افغان کونو د پوره سنبالنې شمنې عملی نکړي، نو بیا یې په افغانستان کې موجودیت نه یوازې دا چې له ثبات سره مرسته نشي کولای، بلکې د سیمې د هیوادونو حساسیتونه به هم زیات کړي.
و هم ورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه به تر دې وروسته پر هغو ډلو فشار راوړي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د دفاع وزارت اشاره هغو کړیو ته وه چې له افغانستان د باندې د افغانستان د حکومت په ضد فعالیت کوي. خو د پاکستان پوځ بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 328 پوستې جوړوي، ځکه چې د دوی په وینا یو شمېر تروریستان د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي او افغانستان د خپلو پولو د کنټرول لپاره ډېر اقدامات نه دي کړي. پاکستانی چارواکی د ترکیې اندولو خبري اژانس ته ویلي چې پوز بل افغانستان سره تر درې سوه زیاتې غیر قانوني لارې بندې کړي چې تروریستان پرې تګ راتګ کوي. د دې موضوع جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ ویلي چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان له لوري د کافي امنیتي ځواکونو د نشتوالي له امله د داعش ډله د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسؤل تورن جنرال آصف غفور پرون اکسپریس نیوز ته ویلي چې د ګډو پولو د امنیت د ښه تامین او ادارې لپاره یې له افغانستان سره پر 2600 کیلومتره سرحد د موانع جوړولو کار پیل کړی دی. جنرال غفور څرګنده کړي چې له افغانستان سره نږدې سرحدي سیمو ته اضافي امنیتي ځواکونه هم استول او پر دې خوښنی څرګنده کړي چې د ګډ سرحد د امنیت او شې ادارې هڅې یوازې د دوی له لوري روانې دي. د هغه په وینا د افغانستان له لوري لا هم داسې خالي ځایونه شته چې تروریستانو ته د تګ راتګ زمینه ورکولای شي. په همدې حال کې د پاکستان یو لوړ رتبه پوځي چارواکي د ترکیې اندلو خبري اژانس ته ویلي چې د ډیورن پر کشه د موانع جوړولو په لومړي پړاو کې 43 سرحدي پوستې اچولي او 35 نورې هم ځای پر ځای کیږي. د لوړ رتبه امنیتي چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د ترکیې اندلو اژانس ته ویلي چې دا پوستې به د کښته دیر باجوړ مومندو ایجنسۍ او خیبر ایجنسۍ په سرحدي سیمو کې جوړې شي. هغه څرګنده کړي چې د پلان پر اساس به د ډیورن پر کشه د پوځ 348 پوستې جوړېږي چې له افغانستانه د تروریستانو د تګ راتګ مخنیوی وسي. د هغه په وینا لږ تر لږه 300 غیر قانوني لارې شته چې تروریستان له افغانستانه ورباندې راتېرېدای شي او په پاکستان کې حمله کولای شي، خو هغه ویلي چې د پاکستان پوځ به دا لارې بندې کړي. د پاکستان پوځ تیره میاشت اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر ګډه پوله د موانع جوړولو کار پیل کړی دی. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي چارو مسؤل تورن جنرال آصف غفور ویلي چې دا کار په دوو پړاوونو کې کیږي. اوله مرحله یې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې پیل شوې او دوهم پړاو به یې په بلوچستان کې پیل شي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له ډیپلوماتیکو، سیاسي او امنیتي لارو کار کوي چې د پاکستان د دې هڅې مخنیوی وکړي. د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې پر ډیورنډ کرښه د موانع جوړول باید د ولسونو د پریکړې پر اساس وي او د پاکستان حکومت په دې ارتباط له کابل سره هیڅ مشوره نه ده کړې. د ډیورنډ کرښه په 1903 میلادي کال کې په نقشه شوه او په 1940 میلادي کال کې پاکستان رامنځته شو.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې حقیقت سره یو تاندې څنګه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سر راغلی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې ایران څنګه افغان کډوال د بشر لسد په پلوي جګړې ته استخداموي. په لیکنه کې د بامیانو د فولادي درې د یو 19 کلن افغان عبدالامین یادونه شوې چې څنګه له بې وسلې ایران ته په کار پسې ولاړ او له هغه ځایه سر د سوریې جګړې ته ورسید. ورځپاڼه وایي امین په ایران کې له څو میاشتو کار کولو وروسته په ګټلو پیسو په عراق کې د کربلا زیارت ته ولاړ، خو کله چې بیرته ایران ته راستون شو نو نه یوازې دا چې کار یې نشو موندلی بلکې له ایران څخه د شړل کېدو ویره هم ورسره وه. تیر ژمی کې ایراني چارواکو امین ته وړاندیز وکړ چې که د سوریې جګړې ته ولاړ شي نه یوازې د میاشتې $1,200 تنخوا ترلاسه کړي بلکې په ایران کې به د اوسېدو 10 کلنه اجازه هم ورکړل شي. نیویارک ټایمز وایي ایران په 2014 میلادي کال کې د فاطمیانو لیوا رامنځته کړه چې په اصل کې د شیعه افغان مهاجرو څخه جوړه شوې لیوا ده او د ایران سپایي پاسداران او د حزب الله د نظامیانو لخوا روزنه ورکول کیږي. اټکل کیږي چې په دې لیوا کې بل 8000 څخه تر 14000 پورې سرتیري اوسي. لیکوال وایي ایران په وروستیو څو کلونو کې سوریې ته پاستول کیدونکو ملیشو کې د امین په څیر د هغو بیا اسناد او افغان ځوانانو جذبول زیات کړي چې په دې وروستیو کې د اقتصادي فرصتونو په لټه ایران ته ورغلي. د لیکوال په باور ایرانی چارواکي د دې کډوالو د اقتصادي سرګردانۍ او د مهاجرت د اسنادو نشتوالي له ستونزې پر استفادې سربیره د شی افغانانو له دینی عقیدې هم ګټه اخلي او هغوی په سوریه کې دا بشر لسد په پلوي جګړې ته چمتو کوي. خبرونه وایي هغه افغان شیعه ځوانان چې د سوریې جګړې ته استول کیږي ډېر نه لوست دي. د دې کړکیچ په سیاسي او امنیتی اړخونو ډېر لږ خبر دي. د بیلګې په توګه امین باور لري چې په سوریه کې جګړه د النصر جبهې سره لدی کبل ده چې د دې جبهې مشر غوښتل د یو جماعت د پاسه پلورنځای جوړ کړي، خو کله چې بشر الاسد د جماعت ژغورنې ته اقدام وکړ، د النصره جبهې مشر د اسد د نسکورولو او سپیڅلو زیارتونو د ورانولو لپاره جنگ پیل کړ. امین وایي په سوریه کې په بیلابیلو سیمو کې جګړو کې برخه لرلې. د ده په وینا په هر جګړه کې افغانان د لومړۍ کرښې د جنګیالیو په توګه کاریدل. ځینې اټکلونه وایي په دې جګړه کې د 600 په شاوخوا کې افغان ځوانان وژل شوي. امین نیویارکمز ته ویلي د ګڼو افغانانو مړي د جګړې په ډګر کې کتلي او لږ تر لږه 15 افغان ملګري په سوریه کې وژل شوي. امین چې د حلب په جګړه کې له ټپي کېدو وروسته بیرته ایران ته ستون شو، له هغه ځایه اوس خپل پلرني ټاټوبي بامیان ته تللی، خو وایي که دلته یې ګزاره ونه شي بیرته ایران ته ځي، او دا ځل ځکه له ایران څخه د شړل کېدو ویره نه لري چې د دې هیواد 10 کلن اقامت یې په جیب کې دی. اکانومیک ټایمز بیا په افغانستان کې د هندوستان د رول پر پراختیا د یو شمیر امریکایي چارواکو د ټینګار یادونه کړې. دا خبرونه وایي د امریکا د صنایعو کمیټې له پینټاګون غوښتي چې هندوستان ته د داسې لارې مشخصې کړي چې په کارولو یې هند د افغانستان سره دفاعي ملاتړ او همغږي زیاته کړي. د خبرونې په وینا په دې اړه د پنجشنبې په ورځ د امریکا د صنایع د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې د سناتور ډان سولیوان له خوا وړاندې شوې طرحه تصویب شوه.
د افغانستان په شمال کې ځینې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم د کندوز تخار پر لوی لار امنیتي ستونزې شته. دوی وایي هم خپل سری وسلوال او هم د دولت وسلوال مخالفان لار بندوي او خلک ځوروي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز تخار د لوی لارې یو زیات شمیر مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دغې لوی لارې په اوږدو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي او خلک د تګ راتګ پر مهال د امنیت احساس نه کوي. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغې لارې ډیری وخت وسلوال مخالفان د خانواد ولسوالۍ اړوند سیمو کې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي، او د دې ترڅنګ وخت ناوخت بیا غیر مسؤول وسلوال هم پر دغې لارې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي.
د کندوز تخار په لویه لاره کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي. هغه کسان چې د دوی د هدف لاندې هغه کسان موټر راکوزوي او ځان سره وي.
کندوز تخار په لاره کې طالبان دی، مسلح افراد غیر مسئول دی، خلق داریږي کته پورته نزی. نو یو خواهش لرو د دولت نه سیدا لاره خو زر تر زر خلاص کی د دې وسلوالو خلق نه او د طالبان لاس نه.
د کندوز خانابات لوی لاره کې خلق کته کوي، حتی ډیری کسان نسی کولای په دې لاره تا ګور اتا ګو کی، یعنی ډیر ستونزې پیدا کړې. پوسټو ترمنځ راوځي خلق کته کوي، حکومت د عملیاتونه شروع کی.
دغه خلق د کندوز له سیمې ادارې څخه غوړي چې دغه لارې په اوږدو کې غیر فعال پوسی بیرته فعال کړي. همدارس د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو مخه ونیسي، څو خلک پر دغه لوی لارې په آرامه فکر تګ راتګ وکړي. بلخوا د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي چې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعال دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیتي پوستو په شمیر کې زیاتوالی راولي.
د
دغې لارې په اوږدو کې فعاله پوستې بسنه نه کوي، او موږ پلان لرو چې د دغې لارې په اوږدو کې یو شمېر غیر فعاله پوستې بیرته فعاله کړو، څو خلک پر دغې لارې په آرامه فکر سفر وکړي. د کندوز تخار لوی لارې د کندوز پر خانابات ولسوالۍ غځېدلې ده، خو خلک وایي چې د دغه ولایت په کچه زیات شمېر خپل سری وسلوال په نوموړي ولسوالۍ کې شتون لري، او وخت نا وخت د دغې لارې په اوږدو کې پر وسلوالو غلاو او سړې تښتونې لاس پورې کوي. همدارس د دغې لارې په اوږدو کې د سړک دواړو خواو ته په نږدې کلو کې بیا وسلوال مخالفان شتون لري، او هغوی هم وخت نا وخت پر دغې لارې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي.
په هالند کې څېړونکو د بریتانیا د کمبریج پوهنتون په همکارۍ له ګرافین څخه په استفادې د خورا کوچنیو سینسورونو د جوړولو لپاره نوې شیوه موندلې ده. سینسورونه نن سبا په ډیرو برخو کې کاریږي، د ترافیک له اشارو رانیولې د اتومات دروازو تر پرانستل کېدو او بندېدو پورې په هر مورد کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د ساینس ډیری ورځپاڼې د راپور له مخې دا کوچني سنسرونه به د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړي. له بلې خوا آیرلندي څېړونکو له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې خورا کوچنۍ الکترونیکي پرزې جوړې کړې دي. د شمالي آیرلند څېړونکي وایي چې د دغو پرزو په وسیله د الکترونیکي وسایلو سایز کېدای شي څو برابره کوچنی شي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
و
زد روزگان ولایت جراوت ولسوالی څخه امید ګل خبره کوم. محترمه ته جراوت په ولسوالی کې یو روشن د 500 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې فعال دی. هغه اچا چې ساده کار نه کوي، لاس ته ساده یا شرکت ساده کار کوي. نو زه د مخابراتي شبکو ته دا هیله کوم چې دغه د بي سیم خدای فعال کی او دغه د روشن په خدای اونه کې سمه کی. زه خان درامینوال د پکتیا ولایت د یارب ولسوالی اوسیدونکو هم ملي امنیت ریاست نه احترامانه خواهش کوم چې هغه جهادیان چې جنرال امیدګل سره دیش کله په یو کاسي خوړلې وي، هغه کباړیان چې ټانګونه کباړ کړي وي، هغه خائنان چې جازونه جوړې پاکستان ته راولي وي، ډاکټر نجیب اردو ته سکوت ویر کړی وي، هغه خلکو نه باور کول په جنرال امیدګل سره وخت تیر کړی وي، او هغه نه باور کول په نوید مختار باور کول دي، هغه نه باور کول په سرتاج عزیز باور کول دي، هغه نه باور کول په نواز شریف باور کول دي.
عصمت الله د زابل ولایت نه دغه پیغام تاسو ته لیږم. په مرکز کلات کې د دوه میناحې اړوند سینکس له دې خاطه دا کومه سیمه چې ده چې سلګونه کورونه دي، او همداشان یوه هډه د هوټلونه او تعداد دکانونه هم دي. د برق یا د برېښنا هېڅ اسانتیا نه لري. د تېرو څوارلسو کلونو راهیسې په تېرو وینو لسې کې هېڅ پاملرنه نه ده ورته شوې. نو له دولت خو هیله ده چې برق یا برېښنا چې د ژوند له لومړنۍ اړتیاوو څخه ده دغې سیمې ته هم برابره کړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اته نیمې بجې دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت د هرات د یو شونځي شپږ زده کوونکو ته د ویزو لورکولو ډډه وکړه. د هرات د استیناف څارنوالي رئیس خواجه عبدالحق احمدي وایي شپږ سوه مشکوک غلې محاکمه کړي دي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په کابل کې خپل نوی سفیر معرفي کړ. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان له خاورې د پاړه چینار وروستۍ حمله رد کړه. د نړۍ مشرانو پرون د جرمني پخوانی صدر اعظم هلمت کول ته چې د ختیځ او لویدیځ جرمني د یو ځای کېدو نقشه جوړه کړې و د درناوي وروستي مراسم په ځای کړل. قطر پرون شنبه وویل چې د یو شمیر عربي هیوادونو د ضرب العجل د ردولو له امله له هیڅ پوځي اقدامه ویره نه لري. عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې یو شمیر نورې سیمې ونیولې. د اسرائیل پوځ وایي وروسته له دې چې د اشغالي جولان پر لوړو د توپ دوې ګولۍ ولګېدې، د دغه هیواد پوځ د سوریې د پوځ خلاف ځوابي ډزې وکړې. او د روسیې دولتي خبري اژانس تاس وایي د تاتارستان جمهوریت زنګ ښار ته نږدې د یوې لارۍ او یوه بس ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي. مخی تر دې چې حقیقت څه دی او تاندې څنګې پروګرام در واورو، لومړی هم د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه
تاسو دلته چې راغلي وي څه کوي؟
تذکیره
کیدری سي تذکری په اهمیت خبري راته وکړي.
ان شاء الله ولې تذکری خو یو زړه مشکل درته وایم چې یو څه قامي خل دې مونږه پنشیر ته ځي. پنشیر د سی یو دروازه غونې لري تلاشي، هغه خلکو سره مونږ تذکری نه وي. سالور کسانو د پنشیر له دروازې نه بیا راغله دلته باګرامه یو ته په باګرامه کې ما تذکری ورته واخستې وای پری نه خو تذکری نه وي را سره، ولې تذکری نه در سره وزي به مخم نورم په یو لار ځان ته راخلاص کې بیا دلته وایم تذکیره واخسته. او بل اوس خو وطن کې حالات ډیر ګډوډ دي. دا تذکیره یو ثبوت ده که یو تلاشي کې یو ځای کې په ګیر راسي نه پیږي کنه. خو دغه تذکیره کې ورسره دغه په هر ځای کې تذکیره پښتنه ډیره کیږي. په دغه حکومت کې څه وظیفه اخلي دا درته په درد لګي. یو ځای کې مړ کیږي هیڅوک نشته در سره تذکیره ته د خلګوري هغه ځای ته درسي. نو زیات شایو ته کار ورکي کنه در سره داسې وخیل چې بیخي داسې مربوط دی افغانستان نه.
یوازې ځان ته تذکیره اخلي که میرمنو ته هم اخلي؟
اخلو خو دونه زیات نه، ضرورت ولري هغه سیاسره چې عاش ته ځي هغه د پاره اخلي.
ضرورت
چی بیات سنگه کوئی؟ ضرورت چی بیات اخلو تا مغا وقت
خیلا تذکیره چی واخلی بیات سر خمسات پوخ ورکه یا هم دسی یک دیت سنگه؟
تذکیره چی واخلو اغیه تا پوخ ورکو لاغینه یو کپی باسو کور کی دو دا اصلی اغا کپی ورکی جب دی پار جوڑو اغا دا سره
منه نتاسنه؟
زنده است.
باندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
د تان څنګه خوګو ورېدونکو سلام دا ونې پدې غږیږي چې ولې او شمیر ځوانان خپل کارونه په نیمایي کې پرېږدي
کارنه مې اوس دوپاره ډېر سخت پخېمانه یم
ځای دی چې په خندو باندې فکر وکړي زماتو بس یې خندونه لمانځ یوسي دوی مایوس شي
ورپسې به د افغان محصلانو له ستونزو خبر شي او دا به هم واوري چې چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي
زما یوازینی مشکل چې دا د فیس له لحاظه دی
د خپل نصابونه جوړي بیا راځي دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي
هغوی چې په خپل وخت کار نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي راتلونکي ته پلان نه لري یو شمیر نور بیا په خپل کار کې ډېر زحمت نه باسي خو غواړي چې ژر له خپل کار څخه فایده او خوند واخلي که داسې ونه شي نو له کار سره خدای پاماني کوي ځینې نور بیا فکري ثبات نه لري او هرې خواته لاس غورځوي هغوی چې په ټاکلي وخت خپل کارونه نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د احسان الله صافي په څیر به یوه ورځ پښمان وي
تقریبا د نن نه څلور کاله مخکې پوهنتون مې شروع کړ تر دوه سمستر پورې مې ادامه ورکړله او وروسته د هغې نه ځینې مسایل راپېښ شو او خپله ما هم داسې په هغه وخت کې دا فکر راسره نه و چې زه باید پوهنتون اخره پورې ورسوم یا تکرار د دې صنف او هره ورځ هغه په یو نوخت راتلل او دا مسایل راته تکرار شو یو څه رانه هغه وشو ساحه وشو بس صنف مې پرېښود په هغه وخت کې تقریبا څو موده وروسته بیا مې غوښتل چې پیل یې کړم چې کله مې شروع کوه نو په دې وخت کې ما چې ولیده په دویم ځل دپاره چې کله مې پیلوه هغه زما هم صنفیان فارغ وو زه د نورو نه تقریبا یو نیم کال یا دوه کاله وروسته پاتې شوم د دې کار نه مې اوس دپاره ډېر سخت پښېمانه یم
د هر کار له پیلولو مخکې باید وخت ورته وټاکل شي که وخت معلوم وي کار به مو ژر پای ته ورسي او هر کار چې په خپل وخت پای ته ورسي ګټه به یې ډېره وي جاوید اوربل هم په نیمه کې د کارونو د پرېښودلو یو علت همدا بولي چې ځوانان د نن کار سبا ته پرېږدي خو هغوی چې مخکې له کاره په دې اړه فکر کوي او پلان ورته جوړوي له دې ستونزې سره د مخ کېدو امکانې کم وي
پلان یې نه جوړ کړی د ځان لپاره چې دغه کار چې څه شروع کوم سوم کر وخت زما څخه نیسي ده سره کم زه تقسیم اوقات ورته جوړ کوم په کومو ورځو باندې د ورځې په کومو ساعتونو کې د دې لپاره زه کار وکم چې همدغه یو کورس چې دی یا پوهنتون چې دی یا یو کم بل کاروبار چې دی چې زه دا سره کم پر مخ یوسم زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول دوی فکر نه کوي چې دغه کار چې دوی شروع کوي آیا وخت بس ما څخه نیسي آیا دا مهم دی دا نه دی زه علاقه ورسره لرم نه لرم نو که چېرې په دې اړه باندې دوی فکر وکړي تر ډېره حده به د دوی به د دې ستونزې څخه خلاص شي
د هله مجلې مسؤول مدیر ګل محمد اریوبی وایي هر ځوان که خپل د ضعف او قوت ټکي وپیژني او له خپلو صلاحیتونو خبر شي په اسانۍ خپلې کاري ستونزې حل کولی شي هغه زیاتوي ځوانان باید د ستونزو پر مهال مایوسه نه شي که چیرې خپله حل لاره نشي پیدا کولی لا نورو د مرسته وغواړي خو کار دې په نیمایي کې نه پرېږدي
ځواني اتمن احساسات لري دوی د کار سره یو یو لار چې روانه کړي هغې سره احساساتي برخورد کوي کله چې مخې کې یو خنډ راځي په ځای دی چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي زماتو بس هغه خنډونه له منځه یوسي دوی مایوسه شي او هغه خوشي کوي وایي چې دا نو ناممکن دی دا کار نه کېږي او ډېر خل دي نه غواړي یعنی دغه کار نه دی باید نورو مشرانو نه دغسې تجربه کار خلکو نه هغوی نه مشورې واخلي هغه مخې کې کوم خنډ راځي کوم مشکل راځي د هغو مشرانو نه مشورې واخلي هر څوک هم دغسې خنډونو سره مخ شوي دي د مشرانو هم چې دا کارونه کړي دي که اوسیم ځوانان کوي نو باید پخه اراده ولري او ګام په ګام مخکې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي دی هر څه سره یعنی ژوند دی اتمن لوړې ژورې لري
دا حسابدارۍ انسټیټیوټ استاد جاوید قادری بیا وایي ځوانان باید یو ستراتیژیک فکر ولري او د همدغه فکر پر اساس دې کار وکړي هغه زیاتوي ځوانان له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې باید ژر د تسلیمۍ لاسونه پورته نه کړي
په هره مرحله د ژوند کې چې باید یو ستراتیژیک فکر ولري او لیدلوری ولري نو په دې لیدلوري کې باید دا خپل اهداف تعین کړي او ټینګ استقامت ولري هر کار چې دا شروع کوي باید په هغې کې صبر او حوصله ولري په دې لاره کې دای هر مشکل سره مواجه کیږي هر ستونزې سره دای مواجه کیږي باید استقامت وکړي صبر ولري او له حوصلې نه کار واخلي
یو شمیر ځوانان بیا هغه وخت کار کوي چې ډېر فشار پرې راشي دوی خپل کار وروستۍ ورځې ته پرېږدي چې په ذهني ډول دا کړنه پر انسان بد تاثیر کوي جاوید اوربل هم وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې خپل ډېر کارونه له پایله تر وروستۍ لحظې منظم ترسره کړي.
که چیرې یو څوک یو کاروبار شروع کړي، هغه په لومړۍ ورځو کې ډېر کار وکړي، ورته هغه د کار هغه ډېره فیصدي چې ده هغه د وټو څخه ایسته کېږي، نو دی هغه د کار نیمایي برخه بې کړي، وروسته ورته اسانه کېږي. خو دا چې یو کار د یوې ورځې څخه بلې ته پرېږدي، هغه په ورو کرو ورو د ده پر وژو باندې بارېږي، ورته زیاتېږي. نو یو وخت کې داسې راسي چې هغه بیخي دغه بوج پر ده باندې زیات سي، نو بیا وایي چې زه دا کار خو بیخي پرېږده، بیا یې همداسې پرېږدي، په نیمه کې ورڅخه پاتې سي.
له ماتې ویره او وسواس په ځان باور نه درلودل، د کار په اړه کم معلومات، د لومړیتوبونو نه پېژندل، د پروګرام نه درلودل، له خپلې دندې سره نابلدتیا، ډېر کاري فشار، په یو وخت څو کارونه کول، هغه علتونه دي چې له ځوانانو څخه ډېر وخت کارونه په نیمایي کې پاتې کېږي. خو که دوی خپل کاري لومړیتوبونه وپېژني او د لومړیتوبونو پر اساس خپل کارونه وکړي، ستونزې به یې کمې وي. اوس هم د محصلانو ستونزو ته تم کیږو. په پوهنتونونو کې د پخوانی نصاب تدریس، اداري ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډېر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې دي چې محصلان یادوي. ځینې محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کېږي چې له 10 تر 50 کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجم الدین جلال بیا وایي دوی د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې دغه ستونزه تر ډېره حده حل کړې او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړې.
تقریبا 50 کروکولوم تجدید کړی ده، نوې کړی ده. هسې هم نه ده که ټول مونږ کروکولومونه کې څه پخوانی به وي، شاید په لږ کوم لرې ځای یا کوم ځای پیدا وسي، مګر د معاونیت علمي د پوهنتونو مسؤلیت ده او د ډیپارټمنټونو مسؤلیت ده. مونږ هر وخت هغوی ته شورای رهبري پریکړه کړې ده او لایحه مقررات مو ویلې دلته لیږلې ده. هغو باید یو کمیټه ولري، کمیټې د تطبیق نصاب کروکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او څه رشتې چې لازمي ده شاید تاسو وګورئ دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوي رشتهګانو په تقاضا په زمان کې جوړوو. مثلا خط آهن مخکې نه و، مثلا خط آهن روس نه وی ورشته ده، او مثلا د اداره او عامه پالیسی سو کله مخکې ده نه و، اوس دا 15 جوړ شوی ده.
د خصوصي پوهنتونونو محصلانی وستون زده یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډیر وخت د زده کړو پر ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي. دا بیلګې په ډول کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي، پوهنتون ته نه پریښودل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نشي کولای. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل زر کامیری له حکومت څخه غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي.
زما یوازینی مشکل چې د فیس له لحاظه ده، یعنی که چیرې دغه فیس زموږ چې پوهنتون کې اخیستل کېږي مجموعاً، یعنی کېدای شي په ټول پوهنتونو کې اخیستل کېږي همدونه فیس، نو زما خپله شخصي همدا ستونزه مې څه ده د فیس له لحاظه ده. که چیرې د فیس کم سو نو که هم کوی چې د خپله محصل یا خپل همدغه څوک چې درس وایي یا محصل دغه کنه په حساب د محصل کوی چې خپل درسونه په ښه توګه سرته ورسوي، یو لحاظه یې فکر مخشوش شوي د خپل د فیس له لحاظه، یعنی زیات وخت مجبور دی خپل کار وکړي، وظیفه وکړي. یو څوک چې هیڅ هغه ورور هم نه لري، پلار مثلا د ستونزو سره مخ نیسي کولی د هغه فیس پوره کړي، نو باید خپل کار وکړي. که چېرې خپل کار وکړي بیا درسو ته هغونه توجه نیسي کولی، نو همدغه لحاظه زما یوازینۍ غوښتنه له یو دولت نه همداده چې زموږ د فیس لحاظه کوي چې موږ سره کومک کړي، فیس هم کم شي.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهموالي له کبله په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسي بهیر ته ډېر پام نه کیږي او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول وایي یوه کمیټه یې ټاکلې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خصوصي پوهنتونونو پر درسي موادو بیا کتنه وکړي.
پخوا چې کوم خصوصي پوهنتونونه جوړېدل، هغوی ته به ویل چې تاسو لاړ شئ د دولتي پوهنتونونه دغه نصابونه راوړئ، کاپي کې په هماغه نصاب باندې مخکې ځي، یعنی دغه مکمل صلاحیت دی ته ورکړل شوی او هلته د هر چا چې خوښه وه په هر ډول نصاب باندې راوړلو هماغه تطبیقولو. په تېر یو کال کې زمونږ یوه بله لویه لاسته راوړنه دا وه چې د نصاب د بیا کتنې لپاره مو یو ځانګړی کمیسیون وټاکه د جناب پوهاند صاحب حمیدالله امین په مشرۍ باندې. په دې کې متخصصین ناست دي، دوی د ټولو خصوصي پوهنتونونو نصابونه له سره ګوري، په دې باندې بیا کتنه کوي، دوی خپل نصابونه جوړوي، بیا راځي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي. او دا د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې، که څه دولتي او که شخصي، په ټولو پوهنتونو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملي کیږي. امید لرو چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ته ورسوو.
خوګو اوریدونکو دا تان نسانګي محمد مروا تر بل خبرونه مو په لوی لاس پرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه درنو اوریدونکو د حقیقت صدې د دیونی پخپرونه کې ور بیا تاسو ته هرکلی. دونه غواړو د هغه پنګو پاړه وغږیږو چې دولتي مامورین او دولتي چارواکي باید د فساد په وړاندې د عالی ادارې سره ثبت کړي. په همدې باندې غږیږو د دغه ادارې رئیس سید غلام حسین فخری مو د دیونی میلمه دی، له دنه به په اړه باندې نور واورو. فخری صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکو. څو میاشتې وړاندې تاسو مهلت ټاکلی او دغه خلکو دپاره چې چارواکو د پاره چې دوی باید خپل پانګې ثبت کړي، خو لا هم د هغه مهلت نه سو میاشتې واوخته او لا هم راپورونه دا موجود دي چې دوی خپل دارایي نه ده ثبت کړي. ولې نه ده ثبت شوی او تاسو په اړه څه اقدام کړی؟
تشکر استاده. زموږ مهلت یو میاشت وو او یو میاشت تیر سو او موږ درې ورځ په خا یو نوی او تازه لیست نشه کړی ده. زموږ په ویب سایت کې آماده او تیار دی، هلته موجود دی. تاسو کولای شئ چې په هغه ویب سایت مراجعه وکړئ. په هغه لیست کې 10 نفر شته، ټول مقامات دولتي مقاماتونه دي. د لیست کې تاسو کولای شئ چې د دوی شهرت معلومات وکړئ او د دوی شهرت نشرو کړئ له خپل رادیو او نشراتونه.
دلیل سو کسانو کې څوک څوک شامل دي؟
دلیل کسانو یو معاون صاحب اول ریاست جمهوری ده، یو معاون صاحب اول ریاست اجرائیه ده، سو موینان ده، سو رئیسان ده او یو نفر والی صاحب ده.
او ویل کیږي چې د بلخ والی عطا محمد نورم له هم خپل ادارې نه ده ثبت کړی.
متاسفانه له فورمې تر اوسه زمون سره نه دی او دلته نه دی رسیدلی.
هغه کسان هغه دولتي چارواکي چې خپل ادارې نه غواړي ثبت کړي، تاسو د لسو کسانو یادونه وکړه، دوی اصلا څه دلیل لري دې ته چې خپل پانګې نه ثبت کړي؟
ولې دا موضوع باید هغوی په خپل باید مشخص وکړي. زه نه پوهیږم ولې دوی په دې موضوع کې ډیر تاخیر راولي او دا کار نکی. دا خو فکر نکوم چې کوم مشکلات ولري یا کوم جنجال پیش کی. خو دارایی دا باید ثبت بشي، دا یو قانونی حکم دا. باید په دې موضوع کې هغوی چې تر اوسه هغو مقامات چې تر اوسه دارایگان ثبت شوی ندی، باید پخپلا باید ژر دا کار وکړي، ځکه چې دا د سیاسي لخانه هم حساسیت برانگیز دی او د هغوی د پاره هم چندان مفیدیت نه لري. باید دا کار وکړي. ولی زه نه پوهیږم ولی دا کار نکوي او کوڅه مشکلات په دې کار شته دی. زه نه پوهیږم مشخص. باید اغوی دا ځواب ورکړي.
تاسو معلومات څه دي؟ طبعا تاسو به معلومات کړی وي دوی چې نه غواړي خپل پانګې ثبت کړي یا په اداري فساد کې، په پراخ اداري فساد کې لاس لري، یا هم پانګې ډېرې زیاتې دي چې نه غواړي ټولې ثبت کړي. تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
ولې شاید یو دلیل خو ولري، باید یو دلیل ولري. خو زه مشخصا نشم ویلای چې د دوی دلیل دادی. باید اغوی پا خپل دا موضوع شکاره وکی که چه ولی تا روز دارایگان سب نکی.
سو مدامخ که تاسی ویدی و اغا کسان چه خپل دارای سب نکی، خپل پانگ سب نکی، دا ساسی دا اداره سر دوی با سرنوالی تا معرفی که دا نور و سیرون و دا پارا وستاسی وای چه لسو کسانو لگتا لگا خپل دارای ندی سب کلی، دوی سر سو وشول.
یو مصاحبه دا کابینه لخوا، هغه مصوبه کې هدایت ورکړل شوی ده چې سوک چې دارایګان سب نه کوي باید د دوی معاشات او دولتي امتیازات باید نس ورکولای باید
خوانده کسان لا هم خپل معاشونه اخلي.
خوب دا کار د زمونږ وظیفه نه ده، اصلي زمونږ وظیفه نه ده. دا کار باید د دې مصوبه تطبیقول دا د ریاست عمومي اداره امور او د مالی وزارت کار ده.
هم دوی تم تاسې دا کسان د لس کسان معرفي کړي دي
څوک
هم دا کوم لسو کسانو چې درۍ نه ده ثبت کړي همدې مالی وزارت ته اداري امور ته
هلته زموږ مکتوبونه شته دي چې دا لس مقامات خپل دارایګان تر اوسه ثبت کړی نه ده.
یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده خلکو سره په دې اړه اندېښنه ده، عموما چارواکي کومه دارایي ثبت کوي اصلا غلط ارقام ورکوي ستاسي ادارې ته، دوی چې کوم څومره پانګه لري هغه نه ثبت کوي، ویلی شي چې دا واقعیت دی همدغه سیده کنه؟
زموږ اجرات داسې ده چې اول په خپل شخص دارایګان ثبتوي، پس له هغه نه مونږ یو بل مرحله لرو په نوم د رسیدګي او بررسي. په دې مرحله کې مونږ د بانکونو نه، د تجارت وزارت نه، د آیسا ادارې نه، د ښاروالیګانو نه، د نواحي نه، او د ترافیک نه، او نور بل ادارې او نهادونه معلومات جمعو، رسمي معلومات مطالبه کوو. او که پدې معلومات او د شخص معلومات کوم تفاوت او تناقض وو، مونږ مجبور یو چې رسمن له خپل شخص او خپل مقام باید پوښتنه وکړو او سوال وکړو او توضیحات وغواړو.
تاسو کوم ادارې ثبت کړي دي، کومې پانګې چې ثبت شوي دي، داسې مثالونه لرئ چې تاسو ته یو ارقام درکړل شوي دي او په حقیقت کې هغه ارقام بدل وي؟
شته دي، یو څو مثالونه شته دي. په دې مثالونه کې بعضن وزرا هم شته، رئیسان هم دي، والیان هم دي، شته دي، څو نمونه شته دي. و
ځانګړي نمونه اخیستی شي؟
متاسفانه هم دا اوس نه، ځکه چې هغه ټول داسې موضوعات زمونږ تحت بررسی ده او اوس نتایج نهایی معلوم نه دي.
دوی چې خپلې پانګې پټوي، تاسو ته دروغ وایي. د پانګو پټول یا د حقیقت پټول طبعا دا هم د قانون خلاف کار دی، او کله چې د قانون خلاف کړنه رامنځته کیږي نو عامل باید څارنوالۍ ته معرفي شي. نو تاسو بیا په دې برخه کې څه کړي؟
باید همداسې، اما متاسفانه مونږ سو مشکلات لرو. او اول مشکلات چې ډیر مهمه ده زمون یو د قانون نشواله ده. هغه سه قانون چې د پارلمان لخوا تصویب شوی وي، مونږ داسې قانون نه لرو. یو دوه درې قانونی طرح وزارت علی التولیگل، اما متاسفانه پارلمان هغه تصویب نکرد. او هم دا اوس مونږ داسې پشتوانه نه لرو چې دا موضوعات هلته ولیږو، سارنوالی ولیږو، او سو نور جای، او هلته په دې موضوعات کې سم صحیح او جدی او قاطع تحقیقات وسی او قانونی اجرات وسی.
دا چې تاسو یادونه وکړه دومره مشکلات موجود دي، تاسو معتبره پښتوانه نه لری، داریم ځینې زورواکي نه ثبت کوي، فکر نه کوي چې تاسو موجودیت یا د دې ادارې موجودیت بیا هسته؟
د دې موجودیت دا خو لیک خلق دي. مونږ تر اوسه 8000 فورمیګان ثبت کړی دی او تکمیل شوی دی، او 15000 فورمیګان توزیع کړی دی. خدای او محدود خلق دا قانونی اجرا تطبیق نکوي، او زمون ټول ملت، او زمون ټول دولتي مقامات، او نور دولتي مقامات د پدې کار کې اجرات کړی ده او اسناد موجود ده. او د زمون کار ډېر زمانگیر کار ده، تر هغه وخت چې ټول خلق، ټول مقامات راضی وشي، آمادگی ولري چې باید قانونیت په خپل ځان تطبیق وکړي، یو سه وخت و زمان پکار ده.
فکر نکو چې هم دلس کسان مهم کسان دي، د ولسمشر تر لومړی مرستیاله تر مهم والیانو پورې په دې لسو کسانو کې موجود دي. فکر نکو دا تر ټولو هغه مهم کسان دي؟
مهم کسان دي، او دا کار د هغوی دپاره ډېر ضرر کوي، له سیاسي لحاظ نه، د اجتماعي لحاظ نه او حتی د اخلاقي لحاظ نه.
نو په دې برخه کې دومره غیر قانوني کړنې د دوی د ادارې نه ثبتول ستاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
وله منفي تاثیرات لري، ځکه چې زموږ اعتبار لیکېږي، زموږ اعتبار په خپل منځ کې هم په داخل کې هم په خارج د ادارې موږ سره د پاره ډېر ضرر کوي. زمونگ اعتبار صلاحیتونه دا تحت سوال که گی؟
دو روسی پختونی پتوگا فخری سیب یه وڑی رضیات مهم موضوع یو شمیر خلق تاسی خپلم یادوانه اکره چی دوی دا خپلو دارایانو پا سبت کی یا دا خپلی پانگی پا سبت کی حقیقت پتای زی مثال راوڑم یو والی تاکل کی گی دی ولی دوی لس زر دالر خپل پانگ سبتای خو پینزه کال روس چی دا دا ولیت نلری کی گی دا مرکیتو نم لری دا دیر خکورو نم لری دوی خزری موتری م لری پا دوی صورت کی سره اصلا په قانون کې باید څه وشي او تاسو ورسره بیاسه کوئ؟
په قانون کې راغلی ده چې باید دارایګان د ماموریت نه تر آغازه او ختم باید ثبت وشي. یعنی څوک چې ولی کېږي په اول مرحله هم کې خپل دارایی باید ثبت وکړي، پر آخر مرحله هم که دارایی باید ثبت وشي. دا باید بررسی وشي، دا باید رسیدگی وشي. متاسفانه چې تر اوسه عوامل نوایم، عوامل آشکار ده، شکاره ده او. چه دا قایده دوم را پا جدی دول پا قاطع دول عملی شوی نده او دیر مهم عامل سیاسی مسلحاتونه دی او زمون دولت ساختاری تشکیل او ائتلافونه دی. متاسفانه دا کار پاگه وقت که اجرا کولایشی او تدبیق کیدایشی چه دا مشکلات لرسی. اوس مون نسو کولای چه عمر مستقلانه او جدی او قاطعانه اجراتو
او دو دقیقه سه غیر قانونی کارونو پولاندی ولس باید نور سمر انتظارو بازی چه بالاخره عرصه سمشی.
متاسفانه ولس هم دا اوس دومره همکاری نلری، دومره زمون سره ډېرې موضوعات کې همکاري او مرسته نه کوي. یو تعداد خلق ډېر معلومات لري په دې مسله کې، پوهیږي چې فلان او فلان او فلان مقام څومره دارایګان لري، مارکتونه لري، بازارونه لري او موترونه لري، باغونه لري او کوټي او تامینونه لري، اما زموږ سره همکاري نه کوي. موږ فرمې نشروو، هغوی مطالعه هم کوي، اما نه وایي چې دا سلی، دا باغ، دا مارکت، دا بلند منزل او دا تعمیرونه هلته پټ ساتلی ده. زموږ د پاره حتی فرهنګي عوامل هم زموږ د پیشرفت د پاره چالش زادی.